دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په مو کې د مهال خبرون ته زه وحید فیضی يم. د کابل په شکردره کې نن په یو جمعات کې په 14 کې 2 تنه وژل شوی او 15 ټپیان دي. د کابل پولیس وایي چې 14 د شکردره ولسوالۍ اړوند قلعه مراد بیگ په سیمه کې د حاجی بخشی په جمعات کې د جمعې د لمونځ په وخت شاوخوا یو بجو دیش دقیقې شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامارز د جمعې په ورځ امریکا غکته ویل چې په 14 کې 12 تنه وژل شوی او 15 تنه ټپیان دي. د هغه په وینا د جمعات امام مفتی نومن هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي. خغلی فرامارز زیاته کړ چې د پیښې ټول قربانیان ملکیان دي او د جمعې د لمونځ ادا کول لپاره جمعات ته ورغلي وو. د کابل د پولیسو ویان ویل چې دا لومړنۍ شمېرې دي او ښایي په پیښه کې د مرګ ژوبلې کچا لدې هم پورته شي. دا په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د اوربند دویمه ورځ وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اساس جرګې غړی مایکل مکال وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي واشنگتن ته سفر کوي او ټاکل شوی د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن او د کانګرس له یو شمېر جګپوړو غړو سره وویني. د امریکا د کانګرس دغه جګپوړي غړي له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې جمهور رئیس غنی او د افغانستان خلک د امریکا متحدینو بلل او زیاته کړه چې هغه به له ښاغلي غنی سره د لیدنې په وخت ترې دا وپوښتي چې د افغان حکومت د ساتنې لپاره څه ته اړتیا لري. د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه امریکا ته د ښاغلي غنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. واشنگتن ته د ښاغلي غنی د سفر په تړاو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د جمهور رئیس جو بایدن د پریکړې په اساس لا افغانستان څخه د امریکایي عسکر د وتلو بهیر دوه اونۍ وړاندې پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. بلخوا له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو په روان بهیر کې نن امریکایي ځواکونه د کندهار په هوایي ډګر کې پوځي اډه افغان ځواکونه د وسپارله. د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان د جمعې په ورځ امریکا غکته وویل چې دغه اډه د افغانستان ملي اردو ځواکونه ته سپارل شوې ده. امان اویل له دې وروسته بعد ملي دفاع وزارت له دغه اډې څخه د تروریزم پر ضد مبارزه کې استفاده وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال زیاته کړې چې د قاتل ملاتړ ماموریت له ځواکونو څخه افغان ځواکونه د انتقال او د اړو د سپارلو بهیر په بریالي توګه د عملي کېدو په حال کې دی. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو په اساس له وړاندې هم بهرنیو عسکرو د افغانستان په هلمند، کابل او بلخ ولایتونو کې خپل پوځي مرکزونه افغان ځواکونو ته سپارلې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر په توګه ګمارل شوې ده. ایوی معتبر حکومتي سرچینی امریکا غږ ته تایید کړی چې عادل راز په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی خو په اړه یې زیات معلومات ورنکړل. عادل راز لدی وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي و او همدارشان د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د اقتصادي چارو مرستیالي او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ویان مرستیالي په توګه هم دنده تر سره کړې ده. په کابل کې د اروپای ټولنی استازي وان برانت په خپل ټویټر پاڼه اغلی راسته د نوې دندې مبارکي ویلي او له یو سخت ماموریت څخه بل ته پتلو کې د هغې د بریالیتوب غوښتنه کړې ده. ل عادل راز وړاندې رویا رحماني شاوخوا درې کاله په امریکا کې د افغانستان سفیر و. تاسو له امریکا غک آشنا راډیونه خبرونه اورئ. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الزول شوي او ورته جدي زیان رسیدلی دی. د پروان د برېښنا رئیس روح الله ساجد د جمعې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې ناپیژاندو کسان د چاریکار خار په جنگل باغ سیمه کې د برېښنا په دوه پایو کې 14 ماینه ځای پر ځای کړی و چې له دې شمېرې اتوی 14 نه کړی ده. بلخوا د برېښنا شرکت د مطبوعاتو مسؤل سنگر نیازی وایي
دخمنانو او د روحنایي دخمنانو د کابل ولایت اړوان د کلاکانو د سوالی د حبیب الله خان کلاکانی خونځي د تیرمه د ازبکستان د وارداتي برېښنا د لوړو تاج یو پایا د ماین په واسطه ویجاړه کړه. زمونږ د تخنیکی ټیم همکاران د شپې پر مهال سیمه ته راورسیدل چې شپه وه د کار ناممکن و. د سهار وختي کار شروع کړ. سهار وختي د کار په جریان کې زمونږ د تخنیکی ټیم یو کارمند هم د ماین د چاودنې له امله ټپي شو. او زمونږ همکاران په شدت او قوت سره کار کوي ترڅو د ورځې تر پایه پورې بیرته 280 میگاواټه وارداتي برېښنا د کابل شبکې او همداراز د دغه وارداتي مزي په تګلوري کې پرتو ولایتونو ته بیرته تمدید کړي.
تر اوسه د برېښنا د ستنو د الزولو مسلیت کوم چا یا ډلې منلې نه دي. تاسو له امریکا کا غشتنه راډونه خبرونه اورئ. اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې په ضد عملیات زیات کړي او دا سیویرا پیدا شوی چې خای دا 15 ورځې جګړه نور هم اوږد شي. د جمعې پورز د اسرائیل پاوز هوایی او ځمکني بریدونه کړی دي او حماس بیا په اسرائیل راکټونه توغولې دي. د اسرائیل د پاوز یو وایان ویل چې ځواکونه یو سره شپته هوایی او ځمکني بریدونه کړی دي. د حماس ډلې هم په اسرائیل باندې لسکونه راکټونه توغولې دي. د بریدونو په پایل کې د اسرائیل د دفاع وزیر ویل چې دا بریدونه یې له غزې څخه کړی دي، خو وروسته یې بیا ویل چې بریدونه له اسرائیل څخه شوی دي. په غزه کې د روغتیا مسولین وایي چې په دغه بریدونه کې لکتر لګه یو سر درې فلسطینیان وژل شوي او 520 نور ژوبل دي. وایي په وژل شوو کې ووش ماشومان هم شامل دي. د غرض د حماس پراکټي بریدونه کې لکتر لګه و اسرائیلیان وژل شوي چې یوې شپکلن ماشوم دي. هندي چارواکي وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په هند کې 340 زره کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې لا اوس هم په یو شمېر خارون کې قرنټین روان دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ ویل چې حکومت هڅه کوي ترڅو د ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. خغله مودی وایي چې ویروس کله ته د پراخېدو په حال کې دی او له خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي چې د پوهاوی کچه لوړه کړي. دغه راپور په اساس په تیرو 40 ساعتونو کې 40,000 کسان د کورونا وایروس له کبله مړ شوي چې د ټولو مړ شوو کسانو شمیر 212,310 کسان ته ورسید. د دې مهال خبرونه هم دمرو.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امریکایي او ناتو قواو په کندهار، هلمند، بلخ او کابل ولایتونو کې څلور پوځي مرکزونه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارل دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا امریکا د کندهار د میدان اډه هم نن افغان لور ته وسپارله. په دې اړه نور تفصيل د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې لمیشتو بهرنیو عسکرو څخه افغان ځواکونو ته د پوځي اډو او مرکزونو د لیک بهیر په بریالي توګه د عملی کېدو په حال کې دی. له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو پر روان بهیر کې امریکایي ځواکونو د جمعې په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې خپل پوځي اډه هم افغان ځواکونو ته وسپارله. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستيال فواد امان په دې اړه امریکا غته ویل
پایګاه نظامی میدان هوایي کندهار
د کندهار د هوایي ډګر پوځي اډه د افغانستان د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوې ده او لدی ورسته به د افغانستان دفاع وزارت له دغه اړي څخه د تروریزم پر ضد د مبارزه لپاره استفاده وکړي.
د تروریزم استفاده خواهد کرد.
د کندهار د والی ویان بهیر احمدی امریکا غته ویل چې دغه پوځي اډه تاسیسات هم افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي.
د کندهار په احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر کی کم خارجي ځواکونو چې دلته کوم تاسیسات درلودل نظامی اډې درلودل هغه په بریالي توپ سره د وزارت دفاع په چوکاټ کې کلوردو ته تسلیم کړل. تر دې وروسته به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د دغو تاسیساتو څخه افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه استفاده کوي. باید دا ونه وکړو چې تر دې مهاله پورې د دغه تاسیساتو انتقال و افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په ډیره شتوګه تر سره کیږي.
په 2014 کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیت له انتقال څخه په وړاندې کلونو کې د کندهار په هوایي ډګر کې شاوخوا 10,000 بهرني عسكر دیره وو او د افغانستان په سویل ختیځ ولایتونو کې د بهرنۍ ځواکونو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېدله. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس د کندهار په ګډون تر اوسه په دریو نورو هلمند، کابل او بلخ ولایتونو کې هم بهرنۍ عسكر خپل پوځي مرکزونه افغان لوري ته سپارل دي. د فواد امان په وینا په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له پوځي اډو او مرکزونو څخه د بهرنۍ عسكر د وتلو بهیر دوام لري او ټینګار وکړ چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره سم په دغو مرکزونو کې افغان ځواکونه ځای پر ځای شي. دا نظامی چارو کارپوهان په دغه بهیر باندې انتقاد کوي او وایي چې نړیوال ځواکونه باید په مسؤلانه توګه له خپل مرکزونو څخه ووزي او خپل ټول نظامی تجهیزات افغان ځواکونو ته وسپاري. د دغه کارپوهانو لړلې غلام سرور نیازی امریکا غته ویل
زه فکر کوم چې دا د دې اغه خنیت د افغانستان لپاره نه کوي. دوی باید په ډېر مسؤلانه ډول دغه ټولې وسلې او هر هغه څه چې دوی نه پاتې کیږي زموږ امنیتي ځواکونو ته د یو لس په اساس باندې سپارلی وای. ترڅو د یو جامو قائد لودلې او د دینه په مسولانه ډول سره د افغانستان ځواکونو ګټه پورته کړې وای. خو متاسفانه چې دوی دغه وسلې ځینې په کابلیانو یا په همسایه ملکونو باندې وپلورلې او ځینې ویجاړې کړلې او یو کم شمېر یې زمونږ افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارلې.
د امریکا او د ناټو غړو هیوادونو د پریکړې په اساس له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر د می په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر تر 18 پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پاتې عسکر د مهال د خپلو نظامی اډو او مرکزونو په تشولو او لوجستیکی چارو باندې بوخت دي تر څو په ټاکلي وخت کې له افغانستان څخه ووزي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د امریکا پوز خپل لسلنه عسکر ویستل خو د چهارشنبه په ورځ په یو استمایه غونډه کې د کانګرس د غړو سره ډیر پښتنې بې ځوابه پاتې شوې. امریکا ته جمهور رئیس جو بایدن د دې پریکړې نیټې ته چې د سپتمبر 13 خپل ټول پوځیان وباسي او راستربلې نشي کیږي. نو جزئیات په رپورت کې اوري.
سره له دې چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه د پوره وتلو په حال کې دي، جګپوړي دفاعي مقاماتو د کانګرس غړو ته په دې اړه هیڅ وضاحت ورنکو چې ډېری پاتې ستونزې به څنګه حلای.
موږ اورو، موږ ورباندې کار کوو او زمانه زردا دی چې مخکې تر دې چې تاسو د وټلو اعلان وکړي باید د ستونزې مو حل کړي وای.
په بي جواب پوښتنو کې ودا هم و چې آیا امریکا به د افغانستان امنیتي قواو روزنې ته دوام ورکړي کنه.
موږ لا تر اوسه هم په ځینې پلانونو غور کوو چې په څه ډول هغه مرسته لری نه برابر کړو چې اړتیا ورته ولیدل شي.
او امریکایي ځواکونه باید چیرته قرارګاه ولري چې پوځیان او استخباراتي مرکزونه یې وکړي شي د سیمې تروریستي تهدیدونو معلومولو او لمنځولو ته دوام ورکړي.
وی هاف ټو مینټین
موږ باید دا قابلیت وساتو چې قرارګاه او هوایي قلمرو کې د پرواز اجازه ولرو او دا هغه مسائل دي چې موږ اوس پرې خبرې کوو.
د کانګرس تقریبا ټول غړو په دې غونډه کې غوښتل چې د دفاع وزارت هرڅه جوړ د هغو افغانانو د پاره د ځانګړو ویزو حل رامنځته کی چې د امریکایي قواو سره همکاري کړي ده. تقریبا 3000 افغانانو لدی ویری د ځانګړو ویزو ته درخواستونه ورکړي چې که امریکا ووزی طالبان به یې ووژني. د کانګرس د یو غړي جاسن کرو یو افغان همکار په 3 جنوري میاشت کې طالبان ووژه.
قاتل راووت او هغه د خپل زوی په مخ کې ووژه. سو اونې ورسته د هغه مشر زوی ته د طالبانو له خوا د مرګ اختارونه ورکړل شول. کوم یو اقدام و نکړو هغه ته او د هغه په څیر نور ډیر کسان به ووژل شي.
د دوړو سیاسي ګوندونو غړو ویل د ډیرو کلونو حضور ورسته وتل سم کار دی.
تاسو راته دا نشي ویلې چې د شل کلن نظامی حضور نو ورسته بیا به هم د یو دوا پنځه یا لس نور کلونو په دې مسله کې څه بدلون راوستای وای. د دې معنی بداوی چې موږ بل خلکو غوښتي وي چې مړ شي ان کڅ لاسته هم نشي راوړلای.
خو نور جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان په دې اندېخمنو چې طالبان لا هم د القاعده شبکې سره اړیکې لري او کېدلی شي د امریکا د پوځي حضور ختمېدو سره د افغانستان حکومت ختم کړي.
زه په رښتینې توګه په دې اندېښمن یم چې موږ دا هیواد داسې چاته سپارو چې هغوی دا اراده لري چې خپل قابلیت زیات کړي او یو ځل بیا په متحدو ایالاتونو برید وکړي.
که حکومت سکوت وکړي اکثریت دا ویره لري چې د امریکا پوز به اړ شي چې بیا دغه هیواد ته ورشي چې د بیا اډو جوړولو او سیمو نیول به په بې شمېره امریکایي عسکرو ورتللو او ډالرو مصرف تمام شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د کډوالۍ یو لوړ پوړي چارواکي کانګرس ته په یو استمایه غونډه کې د متحده ایالاتو او مکسیکو په پوله د بیمله ماشومانو د بیساري زیاتېدو په اړه هر اړخیز ځواب ورکړ. د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو میروکاس په کانګرس کې وکیلانو ته ویل چې د مهاجرینو بحران د بایدن د ولسمشری په لومړیو کې مهار شوی دی.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ په ناسته کې د تحقیق ترلاسه کوونکو یا د هغه برنامې چې غیر قانوني کډوال ماشومانو ته قانوني حیثیت چمتو کوي د برخمن شوي سره یو وار بیا د کډوالو د ریفورم په حق له خپل تګلاره او فشار نوې کوي. د دې برنامې غزول چې د امریکا د خلکو په منځ کې په پراخه کچه شهرت لري د متحده ایالاتو د استازو له مجلس لخوا تیر کال تایید شو او اوس په سنا مجلس کې چې په دوه برخو ویشل شوی په ټپا ولاړ دی. د سنا جمهوریت غوښتونکو کې غړي وایي چې د بایدن اداره د متحده ایالاتو او مکسیکو د پولي پر موضوع د بحران سره مخ دی. جمهوریت غوښتونکو کې سناتور روب پورتمن وایي
کرایسس ټوډي از انپریسیدنتد فار ورس than it was last year.
The بحران به ساره ده تیر کال په پرتل خورا خراب او د 2019 کال په پرتل خورا ډیر جدي دي خو کوڅوک دا بحران وګړي.
خو د بایدن اداره بیا وایي چې دا د ترامپ د دورې د سیاستونو پایله ده. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو میروکاس وایي
We are dedicated to an orderly, safe and human
موږ د مهاجرت یو منظم خوندی او انساني سیستم تجمنی او اوله همدی عمل مو د بے سرپرست ماشومان شړل د تیرو حکومت د تګلارې مخه ونیولا موږ هغه بیرته شړل نه دی.
په ټوله کې د بے سرپرست ماشومان شمیر په دی ونی کې 1500 راټیټ شوی. دیموکرات سناتور الکس پادیلا وای
In March, there were more than 5,000 children who were in border patrol custody.
په مارچ کې له 15 ډیر ماشومان په ځانګړي ډول د سرحدي غزمو لخوا نیول شوي چې هر یو په اوسط ډول د سرحدي غزمې د ساتو کې یو سل 15 ساتل شوی. مګر د تیرې سشنبې راهیسې زه پوهیږم چې 1455 ماشومان د سرحدي ساتونکو لخوا توقف شوي چې هر یو په اوسط ډول 28 ساته په دې مرکزونو کې ساتل شوی. دا په توقيف شوی ماشومانو په شمیر او سرحدي غزمو په توقيف ځایونو کې د دوی د ساتلو په موده کې د پام وړ کمښت خایي.
د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس ته دنده سپارل شوې چې د مهاجرت د ځینو اساسي ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کړي. خو جمهوریت غوښتونکي وایي چې دا به کافي نه وي. جمهوریت غوښتونکي سناتور مټ رومني وایي
We can't solve all the problems of the world let alone the problems in Latin America and
موږ نو شو کولای ټول نړۍ ستونزې حل کړو. د لاتین امریکا او دلته زموږ په هیواد کې ستونزې خو پر ځای پرېږدي. آیا تاسو له دې سره موافق یاست چې موږ باید په خپلو پولو باندې تمرکز ولرو، د پولي خنډونه پای ته ورسوو، د ټکنالوژۍ کارولو باندې تمرکز وکړو؟ په هر صورت که دا د ټکنالوژۍ کار وي، ټکنالوژي وکاروئ، مګر په یو ډول بیړه او ځیرکتیا سره.
د دې سوال په ځواب کې د کورنی امنیت وزیر مایرو کاس وویل
سنټر وی آر انډید فوکسد آن سیکورینګ آر بورډ
سناتور موږ په حقیقت کې د خپلې پولي خوندي ساتلو ته متمرکز او په حقیقت کې د ټکنالوژي کارول تر ټولو اغیزمنه او موثره لار ده.
د پولي امنیت لپاره د بودیجې زیاتوالی احتمالا د هغه موافقه و برخه ده چې د روان کال په لومړیو کې لاسلیک شوی و چې دیموکرات وکیلان پکې د تعدیل وړاندیز کوي. ګالیرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو په کابل کې د سید شاده په خونځي بریټ کې لایو کورنه دوه خوندې وژل شي. صالحه تلس کلنه او خوري زکیه دیار لس کلنه و چې د تیر شنبه د ورځې په بریټ کې و وژل شو. پلار رجب علي وایي چې دازل اختر په ماتم او درد تیری او د لورګانو مرګ ټول ژوند ورته پیکه کړی. نور حال د لیمینیازی پر رپورٹ کې
یو بی وسا پزړمات او غمجن پلار رجب علي په ورځ د لورګان له لاسه ور کړی. دا ځل اختر کور کې د خوخي او پزای یوازې درد دی او ماتم. لصالح او زکی هم دا تصویرونه پاتې دي او یادونه.
صالح دائم وخت ما په خیر از خدا اگر توفیق داد خدا ما میخوایم یک ډاکټر شوم.
صالح به هر وخت ویل که خدای غوښتل غواړم ډاکټر سم ځکه انا ونې کې تل ناروغه دی. ویل که زه ډاکټر سم نو د دوی نقصه به لیکم. ویل که ډاکټر سم خپل خپلوانو او هیوادوالو ته خدمت وکړم او د ټولو درد په دوا کړم.
ما زه د ډاکټر خپل خش مزاغم کړم. خو ته کې میخوای ډاکټر شې ما میخوایم انجینر شوم. واصل کار ما خو یا کار تو
وړې لور مې زکی بور سره ټوکی کولې چې کته ډاکټر اکیژې زبرې چې نه رسم بیا به وګورو چې ستا کار به شوي او که زما ما به ورته ویل د دواړو کارونه به شوي خو چې درس ووایاست او خپلې هفاتوالو ته کار وکړي.
صالحه او زکیه د کابل په لویدیځه څنډه دشتې پرچي کې د سید الشهدا په خوندې باندې برید کې ووژل شوې. د قربانیانو کورنۍ د جګړې له دواړو طرفونو څخه دور بند غوښتنه کوي.
فکر کنه نه همي که عامل لازم کار اگر طالب است اگر هر کسی است که فکر کنه خود تو یک طفل مکتب
دا کار عامل که طالب دی کبل هر څوک دی یو ځل له ځان سره فکر وکړي چې د شونځي وز د کوم کې چې په ووم صنف کې و کبل سم کې و یا په هاري و کې و روزه په خله ته زی وژنې که ځان سره فکر وکړي خپل په ځان ملامت کړي.
ارزوی همه مردم افغانستان هم نشته ارزوی تمام کلی
د افغانستان د ټول خلکو هله سولا او سراسري امنیت دی چې خلک له دا ډول ناورین څخه خلاص شي.
د صالح او زکی پلاروی سولا به یو ورځ نه یو ورځ راشي خو د هغې ورځې درد او وحشت به هیڅ کله هیر نه کړي په کومه ورځ چې دواړه لورګانې په بیرحمۍ ووژل شوې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ نړیوال کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي چې ایران، میانمار، روسیا، نایجیریا، سعودي عربستان او چین د نړۍ له تر ټولو ناوړه سرغړوونکو هیوادونو په توګه یاد شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغو هیوادونو لخوا سرغړونې د بشر د اساسي حقونو نه سرغړونې بللي. د موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې سکال د چین سیستماتیکه څارنه او د ایغور مسلمانو پراخ توقیف د مذهبي ازادۍ په نړیوال راپور کې روښانه شوی دی.
Broadly criminalizes religious
چین په پراخه کچه مذهبي مراسم جرم بولی او د اویغور مسلمانانو او نور مذهبي اقلیتونو په وړاندې غیر انساني چلند کوي او د نسل وژنې په څیر جنایتونه کوي. زنن په چین کې د یو هونم چې په چنګډو کې د بدعتی عقایدو د مخنیوي د مرکز په خوانی مشر دی په هغه لیست کې اچوم چې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې په غیر انساني سلوک کې لاس لري. په تیر بیا د فالونګونګ د قائد پیروانو په توقيف کې هم لاس لري. یو هو او د هغه کورنۍ وس متحده ایالاتونو ته نشي راتللی.
خو چین د نسل وژنې او د بشریت پر وړاندې د جرمونو تورونه ردوي او ادعا کوي چې دا په سینګیانګ کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې د مخنیوي په مخه د زده کړې حرفوي مرکزونه دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي دانیل نرل ویلي چې چین ټول سیمه یې په آزاد زندان بدله کړې ده. د ساتلایت عکسونه د چین د سینګیانګ سیمه ښیي چې جماعتونو ته بې حرمتي شوي او ویجاړ شوي. بلینکن د ایران او روسیې په شمول د نورو هیوادونو نمونه هم واخیست چې مذهبي اقلیتونه پکې پنخه کوي.
په
نایجیریا کې محکمې اوس هم خلک د کفر په تور محکوموي. هغوی ته د اوږدې مودې بند او حتی مرګ سزا هم اوروي. خو سره له دې هم حکومت تر دې دمه د اردو لخوا د سلګونو شیعه مسلمانانو د ډله ییزې وژنې په تور هیڅوک د قانون منګولو ته نه دي سپارلي. سعودي عربستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې کلیسا نه لري، که څه هم په سعودي عربستان کې تر 1 میلیون ډېر عیسویان ژوند کوي.
بلینکن په سعودي عربستان هم غږ وکړ چې د مذهب په اساس بندیان لکه رایف بدوي خوشی کړي چې په 2013 کال کې د اسلام د سپکاوي او د ریاض د بحث د هڅولو په تور په 10 کاله بند او زورو درو وهلو محکوم شوی و.
زه ډاکټر وحید الله معیار د امي روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د امي روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړئ. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ د واشنگټن د سټډیو ناوړ په دې حال کې چې د عرب او يهودو ترمنځ په کوچو او د اسرایلو د پاوز او د حماس ترمنځ هوایي او ځمکنی جنگ په پوره شدت روان دی. ملګرو ملتونو دی و پراخه سیمه ایز او د وقا جنگ د پیلېدو خبرداري ورکړه. له عمان د امریکا غږ د خبريال ډیل ګاولک د رپورت خلاصه زمون همکار سید سلیمان شادر دا وري.
ملګری ملتونه وای چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د 2014 میلادي یعنی 1993 مریز کال د خونړي جنگ نو وروسته دا ځلې بیا جنگ د پیل کېدو او د تلفاتو د کچې د لوړېدو لامل ډېر امکان لري چې روانه شخړه په یو بشپړ جنگ باندې بدل شي. د فلسطین د حماس د سازمان د وسلوالو جنگیالو او د اسرایلو د پاوز ترمنځ جګړه د روژې په میاشت کې د بیت المقدس د الاقصی د جومات په حرم کې د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د خډب او په ختیځ بیت المقدس کې تنگ نظرو يهوديانو د راوتل نورستا پیل شو. څارونکو په دې باور دي چې په سمدستي توګه د دواړو خواو ترمنځ د دزبندۍ د امکاناتو هلي مړاوي شوې دي. ختیځ بیت المقدس د شیخ جراح په ناحیه کې د ناقلو يهوديانو لخوا په زور او جبر د فلسطینیانو د وستلو د ګواښونو په وجه پیل شو. لبل خوا ټاکل شوی و چې د 13-15 کلونو په دوران کې د لومړي ځل لپاره د فلسطینیانو د کنټرول لاندې سیمو کې انتخابات وشي، خو د فلسطین د ادارې مشر محمود عباسی په وروستۍ شیبه کې د فسخ کولو پریکړه وکړه. د عام فلسطینیانو مایوسی او غوسه زیاته شوه. په 1994 میلادي یا 1993 لمریز کال کې د اسرایلو او اردن ترمنځ سولې د توافقنامې لمخې د اردن شاهي دولت ته د اسلام او عیسویانو د مقدس مقاماتو د ساتلو ذمہواری وسپارل شوې. د اردن پادشا ملک عبد الله زروان کلکېش د کمول په خاطر متحده ایالاتو ته د مرستې خواست وکړ او واشنگټن ته خپل لوړپوړی ډیپلوماټ ایمن صفدی ولېګو. صفدی له امریکایي چارواکو سره د مذاکرات نو وروسته امریکا غږ ته وویل مونږ په اردن کې تل دا خبره کړې چې د بیت المقدس تقدس باید وساتل شي. بیت المقدس د سولې او امنیت په ټینګولو کې کلیدي رول لوبوي. په عین وخت کې د اردن د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مروان معاشر د حماس او اسرائیلو ترمنځ د روانې شخړې په باب امریکا غږ ته وویل په بیت المقدس کې دا وخت 250,000 ناقل يهوديان آباد شوي دي او کله چې تاسو د دوو مستقلو دولتونو د جوړېدو په باب غږیږئ نو دا به څرنګه امکان ولري چې په دومره زیات شمېر يهوديان جلا شي. که واقعا نړیواله ټولنه د فلسطین د شخړې د یو سیاسي حل په باب جدي نه باید چې د ختیځ بیت المقدس اشغال پای ته ورسیږي. ګورو کوم فلسطینیان چې په دغه علاقو کې اوسېږي له يهودو سره د مساوي حقوقو غوښتنه کوي. اردني څېړونکي لبیب کمحاوي امریکا غږ ته وویل چې اصلا د بیت المقدس فلسطینی اوسېدونکو غوښتل چې خپلو کړاوونو ته د نړیوالو پام راواړي، ځکه چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت په دور کې 4 کلونو راهیسې د فلسطین مسله شاته غورځول شوې ده او جو بایدن خپل ټوله توجه د ایران، چین او د اقلیم په لوري اړولې. حماس او اسرائیل د غلانجا به تا راګرم کړه. نو موري ویل امریکایان به حتما یو څه کوي. حماس ته غونډي ورکړل او دا ښکاري چې حالات د بنیامین نتنیاهو په ګټه باندې وڅرخېدل. فکر کوم چې امریکایان به اسرائیل نو غواړي چې په غزه کې خپل انتقامی عملیات زر تر زره پای ته ورسوي. فلسطین دوسیه به د څه وخت لپاره بیرته وتړل شي ترڅو چې متحده ایالات اوسګر شي او د فلسطین په شخړه کې د منځګړي په توګه د رول لوبولو فرصت عمومي. که څه هم چې سپینې ماڼۍ د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت مرستیال هادي عمر سیمې ته استولی دی چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تشنج د کمولو هڅه وکړي، خو د نړیوال سول لپاره د واشنگټن د کارنګي د مؤسسه کارپوها سارا بریکس په دې باور ده چې په دې اړه د متحده ایالاتو رول محدود دی. اغوی له حماس سره د ارتباطات لپاره مستقیم چینل نه لري. مرمن سارا د دوبۍ د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نېشنل سره په وی ځانګړي مرکه کې ویل دي داس نه بریښي چې یا به امریکا د اسرائیلو له ملاتړ نه لاس واخلي او یا به حماس خپل حمله پای ته ورسوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا.